یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه نن سه شنبه د 1999 کال د لیندې شپږمه د 2013 کال د نومبر 8مه د صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی پروګرام ته خراغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي انتخابات خپلو کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. او رسلاغه چې روسیه په توره بیره کې د اوکراین څو کشتۍ ونیولې، لویدیځو هیوادونو د اوکراین ملاتړ کړی دی. ازادي راډیو د خبری پروګرام په خبرونو پیلو چې فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. د پروان د امنیت امیر وایي پر د بګرام پر هوایی ډګر په تیره یوه میاشت کې لس راکټي حملې شوې دي، او د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل نن د نومبر 28مه نیټه ده. نن د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلوي. دا غونډه به نن او سبا وي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې د ارګ په وینا په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لوري د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي لپاره د پرمختګ، د امنیتي پرمختګونو او نورو هغو اقداماتو جزئیات پکې راغلي چې مخکې حکومت ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن ویلي چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. جان باس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره د مثبتو بحثونو په تمه دی. د افغانستان جمهور رئیس په جنیوا کې دی، او د دې نړیوالې غونډې مشري د افغانستان د حکومت کوي. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز زید خیلی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دوه راکټ د بګرام د هوایي ډګر پر لور ورتوغول شوي، خو تلفات نه لري. سید خیلی ویلي دي چې دغه راکټ تیره شپه مخکې تر دې چې د بګرام په هوایي ډګر کې ولګیږي بهرنیو ځواکونو خونسا کړي دي. طالبانو ادعا کړی چې بهرنیو ځواکونو ته په دې راکټي حملو کې تاوان رسیدلی دی. خو د پروان د امنیت امیر وایي چې په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو تر لس وارې زیات د بګرام هوایي ډګر ته راکټ ورویشتي دي. سید خیلی ویل دي چې که د پروان د ملي امنیت ریاست خپل کار چټک نه کړي او د دغسې امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې نه کړي، امنیتي وضعیت نسي ښه کېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی، او قاضي پرون د براعت لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. دا لومړی وار دی چې د ترامپ د کمپاین یو نږدې کارکوونکی د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د موجودیت په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغوی له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپلوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو میاشتو کې اول وار د مریخ پر غولي راکښته سوه. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د دې مسلې د لمانځلو لپاره تماسونه ونیولل چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه د مریخ اوسوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کښېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوې سلفي عکس کې د خپل چاپېریال تصویر خپور کړ. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې یا مریخ په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څرنګه جوړه شوې ده. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې وواهه، بې له ستونزې پر مریخ راکښېناسته. په مریخ کې مریخ له ځمکې 301 میلیون مایله لرې ده او سفر یې 6 میاشتې وخت نیسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره دي ضرب الاجل وټاکي. دغه کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید دغه ضرب الاجل د ټاکلو په اړه فوري اقدام وکړي. په ایران کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د فوټبال د مسابقو د لیدو لپاره سټډیومونو ته ولاړ شي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران لخوا د دې بندیز د نه لرې کېدو په صورت کې دي د هیواد لپاره د احتمالي بندیزونو خبرداری هم خپور شي. په 1909 میلادي کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي استډیومونو ته ورسي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون نشي کولی چې په یو وخت جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره کړي.
دوی باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو، له بعد مرغه دوی واقعا نشي کولی د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د انتخاباتو کمیسیون ویلي، حکومت ورته ویلي کمیسیون دې څلور وړ انتخابات یو ځای ترسره کړي. اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس پرون د برېښنا د پرچاوي په خاطر ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و. هغه ویل چې اوسنی ظرفیت کم دی.
مشکل عمومی برق افغانستان مشکل جدید یا مشکل نوی است. متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جوش شده، سیستم معیاری و استاندارد نبوده.
او وروسته له هغه چې روسیې په توره بیره کې د اوکراین څو کښتۍ ونیولې، لویدیځو هیوادونو د دې پېښې په سر د کیف او موسکو تر منځ د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی. بیا مو هم وخت بخیر. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي انتخابات یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته ویلي کمیسیون دې د جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات وایي کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، خو نشي کولی څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتي کمیسیون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسیون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت دی چې وبه نتوانیږي.
دوی باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو، له بعد مرغه ډېرې ورستې جګې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې. دوی په هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې، له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا دې ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولی د ورسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای شي، نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کوي، خو اوس دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي دي چې د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په یو ځای ترسره کړي. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورته ویلي نشي کولی هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او هم یې امنیت خوندي کړي.
مات هم پتیلې د چې دوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله، حکومت غوښتنه ده چې ورو ټاکنو د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د حمل پر یو د شمه ترسره کړي. امادګیان لرو په دې اړه، اما د څلور ورو ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ورو ټاکنو د حمل پر یو د شمه مدیریت کړو.
بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او څلور واړه انتخابات په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغه سره وښيي چې کچېري ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوی و چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو بیلابیلو ستونزو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ سوی او د روانې اونۍ په اوږدو کې به اعلان شي. په دغه کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست او غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محل ویش سبا یا بل ورځ اعلان شي، خو لا هم نه د معلومات چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به څه وخت ترسره کیږي. د انتخاباتو په خپل واک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات مدیریت او چمتووالي ته درې میاشتې وخت غواړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ تپا او 15.5 باندې خبرونه کوي. دا افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وای په هیواد کې د برېښنا غیر معیاري سیستم او د ظرفیت کموالی د دې لامل شوی چې پرچاوي زیات شي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل تر کومې چې د هیواد د برېښنا سیستم سټانډرد او د برېښنا د کمښت ستونزه هوار نه شي، خلک په دوامدار توګه له برېښنا نشي برخمن کېده. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا له حکومت غواړي چې په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي څو په دایمي ډول خلک د برېښنا د کمښت له ستونزې خلاص شي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي د افغانستان د برېښنا سیستم لا همغه پیله په غیر معیاري ډول جوړ شوی چې دوی ته ستونزې زیږولي. امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د هیواد د برېښنا سیستم د خلکو اړتیاو ته په کتو نه دی جوړ شوی، ځکه د په خبره دغه سیستم د 300 یا 400 میګاواټ ظرفیت لپاره ډیزاین شوی و، حال دا چې یوازې کابل تر 600 میګاواټ پورې برېښنا ته اړتیا لري. دی وایي د افغانستان د برېښنا ستونزه سنې نه ده، بلکې له هغه وخته چې د افغانستان د برېښنا سیستم جوړ شوی معیاري او سټانډرد نه وو، ځکه کابل چې په کوم شکل ډیزاین شوی وو لاینونه یوازې د 300 نه تر 400 میګاواټ پورې ظرفیت درلود. هغه برېښنا چې په داخل کې تولیدېږي او له نورو هیوادونو واردېږي ټول ظرفیت یې له 400 میګاواټ نه زیات نه دی. خاغلی غالب دا شنوویل تر کومې چې له ازبکستانه 1500 کیلو ولټ برېښنا چې د 1000 میګاواټ برېښنا د لیک ظرفیت لري وصل نشي، په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي او کمښت ستونزه نه هواریږي. د ده په خبره د نفوس ډیرواله، نامني او له برېښنا نه زیاته ګټه اخیستنه هغه نورې ستونزې دي چې د ده په خبره پرچاوي زیاته کړې. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د مرکز کابل په ځینو سیمو کې برېښنایي پرچاوي تر ساتونو دوام کوي او ان په ځینو سیمو کې کله ناکله ټوله ورځ او شپه هم برېښنا نه وي. خو د کابل د برېښنا شرکت رئیس وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا پرچاوي کمه شوې او په 3 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته خلک بې برېښنا وي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا مصرفيږي چې 1200 میگاواټ له بهر نه پیرل کیږي او پاتې هغه په هیواد کې دننه تولیدېږي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې 1,300,000,000 ډالر په وارداتي برېښنا لګولې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ډلې صالح محمد صالح وایي افغانستان په کوردن نه کافي اوبه لري چې باید پرې د برېښنا بندونه جوړ شي. خغلی صالح وایي افغانستان په داسې حال کې له ګاونډیانو برېښنا پیري چې خپله د دغې چارې لپاره پریمانه سرچینې لري. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال الماس زاخیلوال چې د ولسي جرګې د دوشنبه ورځې استجوابي غونډې ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې په هغو بندونو به ډېر ژر کار پیل شي چې چارې نیمګړې پاتې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزی عزیزی اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو او پستې د ځنګلونو د پراختیا پروګرامونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل د یادو ځنګلونو ډیری برخه په پکتیکا، خوست او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی رستمی وایي د دغو ځنګلونو له پراختیا سره به په هیواد کې د پستو او جلغوزیو حاصلات زیات او د بڼ لرونکو پر اقتصادي وضعیت به هم مثبت اغیز وکړي. د ښاغلي رستمی په وینا دا مهال د افغانستان د ځنګلونو سیمې 1.1 میلیون هکتار ته رسیدلی دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د انارو صادرات 2 برابره زیات شوي دي. د دغه خونې عامل مدیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال تر اوسه له 1,000,000 زیات د کندهار انار پاکستان، هندوستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. ښاغلی عبدالباقی وایي چې د کندهار بزګرانو له همدې درکه ښه عواید ترلاسه کړي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې د وړو 1.5 کیلو قزاقي بورې 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلو د بورې بورې 1,240 افغانۍ، 1.5 منای د وریځو بورې 2,040 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1,040 افغانۍ او له دې سربیره د 1 لیتر پټرولو بیه 950 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې. یو امریکایي ډالر 5.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 5.8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1,550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ورسره له هغه چې روسیې په توره بیرکه د اوکراین څو کشته ونیولې، لویدیځو هیوادونو د دغې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوې نوې کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي، همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې له اوکراین دغه ملاتړ چا او په څه ډول څرګند کړی دی د روسیې په وړاندې؟
بلې سنځای صاحب، ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د اوکراین پر ملي حاکمیت او د بهرونو په اړه پر نړیوالو تړونونو د روسیې ښکاره تیری او سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان او کښتۍ بیرته ورکړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو 6 سرتیري هم ټپیان کړل. اوکراین د دغه پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د 10 ورځو په مخه یو پوځي حالت اعلان کړ. البته د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې غوښتي چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 3 ماڼوګان بېرته اوکراین ته وسپاري او هم د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پیژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي ځینې کې هیلې هم دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه یې له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ زیاتېدو بې پاکه د مسکو لخوا بې پاکه اقدام بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مرستیال سفیر جانتن الان هم ویلي چې روسیه غواړي په غیر قانوني توګه پر نیول شوې کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او مسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفون کې د دغه وروستي کړکېچ له اوکراین سره د وروستي کړکېچ په سر اندېښنه څرګنده کړې ده او له انګلا مرکل یې غوښتي چې له خپل هغه دریځ څخه او ښو اړیکو سره چې له اوکراین سره لري په استفادې پرنږدي چې د دواړو هیوادونو د مسکو او د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات شي.
دا راته وایي چې اوکراین څه اقدامات کړي دي اوس د دغو ټولو خبرو په ځواب کې چې روسیې کړي دي؟
د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه د هغه قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې دیرش ورځې پوځي حالت جاری کیږي. البته دغه هم پرون وروسته له هغه چې روسي ځواکونو په اوکراین کې شتیو اندازې وکړې. په پارلمان کې له توندو بحثونو وروسته وکیلانو د ولسمشر پترو پروشنکو لخوا د وړاندې شوي قانوني مسودې چې په هیواد کې د دیرش ورځو لپاره پوځي حالت جاري شي ملاتړ وکړ. وکیلانو دغه قانون ته مثبته رایه ورکړه. د قانون له مخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملي بڼه خپلوي د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ پر ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون په هغو سیمو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیري په وړاندې تر ټولو زیاتې زیانمنونکې دي.
بله، مننه کوم. نوریاس نوري و چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نوي کړکېچ په اړه چې د اوکراینی کښتیو د نیولو په اړه باندې و مکته بشپړ جزئیات راکړل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سي ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي د غسرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال 2.3 کانفرنس کې کړې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې خاغلی کرزي په دغه غونډه کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې غونډه او په دې برخه کې امریکا هڅه ته اشاره کړې او ویلي چې سولې ته اوس هیله ډېره شوې او هیله مند چې اسلامي هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي چې ولسمشر غني د سولې په اړه د سیاسي رهبرانو طرحو ته پام نه دی کړی. په مطلب کې وړاندې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډې کمیټې د رئیس محمد ناطقي په حواله راغلي چې ولسمشر سره په دې خبرې شوې چې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ شي او پلاوی ورته وټاکل شي، خو په خبره یې هغه څه چې دوی غوښتل هغه شان نه دي شوي. دغه کمیټې د طالبانو حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار کړی دی او ویلي چې طالبان حاضر دي چې له سیاسي رهبرانو سره خبرې وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو هم غوښتي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې سیاسي رهبران باید شامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي دي د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره دی د جنیوا له غونډې اعظمي ګټه واخیستل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د نړۍ د اویا هیوادونو د چارواکو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د جنیوا په نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي په دغه غونډه کې باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
په کونړ کې معلولین وایي په خوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ موجود و، خو دا یوه میاشت کېږي چې دغه ورکشاپ بند شوی. دوی وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت او مرستندویه ټولنې باید بیرته دغه ورکشاپ دوی ته فعال کړي چې اوسنۍ مشکلات یې حل شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خی په خی په روان جنگونو کې للاسه ورکړي دلته ورته پخا مصنوعي پخا جوړه شوی و، خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزه پیدا شوی. له سرکانو څخه اسدآباد ته راغلي څو ورته پخه به ورغوي، خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي، دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغلی وم چې مخکې ماته دې ورکشاپ پخه جوړه کړې وه، اوس دې پخه کې څه نقصان راغلی دی چې رالم کاریګر نشته، دې ورکشاپ بند شوی دی. او دې نه مخکې یو معلول مله هم مخې له راغی، هغه امسا په کار وي، هغه وویلې چې ورکشاپ بند دی او څوک نشته. ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو، چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي، ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی، کابل ته نه شو تللی، او ځایونه لرې لرې دي، غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ دې ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو، څوک د دانګام نه راشي، څوک د ګنګل نه راشي، څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای نه.
د نرنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسیدونکی 12 کلن عرفان هم معلول دی، د مصنوعي پخې پنجه ماته شوې. دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس تر زنې ناست دی.
دلته راغلی من، دا پخه مې خرابه شوې ده، پنجه ماته شوې ده، دلته نه جوړېږي، نو څه وکړو؟ غریبي ده، دیم وایي چې کته تللی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤول ابن امین حنیف وایي معلولینی ورکشاپ بندېدو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دوی له لرې لرې ولسوالیو په دې نیت د پیاوړتیا او بیا رغونې ورکشاپ ته راځي چې یا نوي مصنوعي لاس او پخې ورته جوړ شي او یا هم جوړ شوي اندامونه ورته ترمیم شي. خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهیلي ودرېږي.
تغویل چره به تور کولې، مامساګانې ورکولې، مصنوعي عذاب جوړولې، ورته همدارنګه فسترافه برخه و، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې دغه موسسې ډونر خوانه دغه فند خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړلو دغه ورکشاپ فاتې دي. د کونړ معلولین د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د اوسم د 15 نفر معلولین ناسي بیچارهګان د ډېر لور ساخونه راغلي دي. هوټل مسافر شربانې دغه ډوډۍ خوراک قربان راشي کری قربان نشي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاړ شي چلته خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کېدو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني او له اړوندو ادارو غواړي چې بے وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلات په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولینو لپاره نه، بلکې د نورستان د معلولینو لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضا چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده. د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري، دا غوی سره همکاري وکړي تر څو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو شهدا او یو نوی مستقله اداره جوړه شوې ده. پراس کې عربي صاحب ده، هغه د ما نږدې دوست ده. دا اوس به تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د ساره بیا انشاءالله پیل کیږي او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمندانۍ ته وظیفه ورکوم او ورکړم، دا نو ولسوال خبرې وکړې یا ماین وخت مو ته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاستیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ارغنداب ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، ښه امن هم دی او جنګونو شی نشته او مکتب د نجونو د نشته. د لوړو مقامات غواړم چې دی دغه کوشش وکړي. سلام
احمد تعول کوچی د زابل د ولایت سره پونیا کې یم.
نو دلته زموږ ګان چې د کوچیانو د پسو ګان چې درې واره پر موږ باندې بدل شو، دورې بوز او دورې بوز او دورې بوز. په اخیری کې دلته اوس ګان کوچیانو جوړ کړی دی چې دا منطقه ملي اردو زما د ټیکا ملي اردو ټوله یې. ښاروال بیا راغی ویله ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د نول کېږي په هر ولایت کې، د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو، باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم دول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې خطر د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کې هم ښاروال راغی، ول تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې ته موږ ګنج جوړو او ټیکا به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به زازان خپل ځمکه دلته واخلو، ول که تاسې خپل ځمکه هم واخلي په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ ته راکوي. نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دي پلی شي.
سلام علیکم، دا ازادي راډیو ته دغه پیغام ده چې دغه یاراته زه خبره کوم د ریګریشن د دغه دی ورسیږي دغه مشرانو ته. دغه خلک ډېر په تکلیف دي، ژمی ده، یخ ده، په شرازه وږي دي، تریږي دي، په ګودله کښې ناستي او سروي وو د کش و د رشته لاسه داسې ستړي کړي یو، د لږې وو، د یخ وو، د هرې خوا ګرد ورځ دغه سروي دي، دا نوویشتې دي وروره، نه خلاصېږي بالا، هېڅ شی هم نهسته. الله بې معنا غواسته. سلامونه. بس
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته